مستنول او په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دی وایي اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کېږي، مسؤلیت یې له خطر سره مخ کېږي. څوک یې د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کېږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. IOM پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي، چې 99% د اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد د افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې، یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد د افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډیر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواده د ولتلو وروستۍ نیټه چې د جولای 15 کېږي پرانیک دی کېدو ده. د یادونه وړ ده چې ډېری افغانان چې له ایران څخه راستانه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته له راستنېدو وروسته د بیکارۍ، بیکوره کېدو، د خوړو نشتوالي او له لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې به له دې وروسته په بله بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغېزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یوه برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د IRC د بودیجې یوه برخه چې د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې USAID ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د IRC د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحدو ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوږدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. د امریکا د حکومت له خوا خپره شوي اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د USAID لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوه پخوانی ولس مشرانو براک اوباما او جورج دبليو بوش د یو ای سی آی ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنې په غونډه کې د ولس مشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و.
خبرونو ور آخوا
د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه زیات کړي دي. دوی له ازادې راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې ځنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې ته لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، موږ مارونه او ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مشترکات کوو، نو د تاغه د پیسو د راجیش د پاره مشته مشکل راځي ګوتي ځکه چې د امریکایان د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو مشته هیڅ لار نه شته، یا د واګیا لار ته خلاص کی او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو ترغت جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوازی خبره د صرافۍ د هندوستان کوم تور پیسې یا هغه تجارت هم د مشکلات کې مشته مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونه بکنه.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت زمان بیرته ور نه کړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګي بندر د می میاستې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په جواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان آگا پیسے نہ رالی گی بہت ملک تجاران اکثر کوشش کری چی مالو نہ ولی گی دبئی تھا دبئی پپورٹ کی پا جبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں جوڑی نہیں وہ مشکل بدم دے بد بختانہ چاہ دا دے چی څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره هماغه 50 زره کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو، د هم د دې خبرونه ورستای راپور. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کم شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا دستګاه چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون 25مه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي 24 ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14مې ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14مې ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسېدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې چې د جون له لومړۍ تر 3مې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتوالی راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لویو خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو قدرمن اوریدونکو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړي مرکه اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
السلام علیکم پری رجان تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر و سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی ته غورز نه زه ډیر په خاطر لرم. په اول کې سمه ده نګری ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیر خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې و ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلتا را به چا دسې نه شوی کړلی هغسې به نه شوی کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تیر شول په کور ناست دی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلودو خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم زهنه نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې 4 کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق هم وی که یوازې شوخه وی؟
ښه وم، یعنی په هغو ډېرو ټنبلو شاګردانو کې نه وم، خو د دغه چې خبره ته د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق هم نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایق وم. په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وې؟
او اسم کله مې نه یریږي، زما مور مریضه وه، نو د مات موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده، او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ماته وویل چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ماته راکړلې، زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم، په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکي ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له غېره وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه، مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې
څخه وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو، چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس، پښتو، دسمه خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمات نه یېږي، یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم چلسم صفه پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې، کله کینو ګوین چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیسې نه پوهېدم او کله کله هم زړه نه وو پاک ورته م زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و د مکتب آزری وای ما د مکتب کې ویل که ته آزری د مکتب کور ته یو څه کور مو ورسی و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری سره قبیسم چې کور مو ورسی
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې موږ نو ډېر پوهېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همېشه به د صنف کومه خبره کېده سرفیلي به وایل هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتما په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه ما تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووایم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلي ورسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعي دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په ولو کښې مې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې بې امتیاز وه حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه که وایم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د سنفیانه مې د مرګر نه مې د ډیرو نه خبره شوم ده اته د سنجونې چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه نه شوي ودونه یې کړی دي اولادونه لري
سپه باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلې چې کور نه یو تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وي درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ساسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما تویلی شید چه که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیم نوزه کمه عری کنه ورسه لرم چه زه پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحاله دلخمجه
کلی دی خبله بیا پا دی موضوع فکر کرده ده مثلا کورنی که فشارم را نوری یو کال نور پکور پات شی خدا شواده وکی پا دی فکر کرده
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی ګل کڅنګ به چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم مم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پوي ته ورسو
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیت امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکی اما در از مای شخصی نظر دهی خواهی یو چوک دی حضوری درس نپا ناین درس اکنو که خی درس تکری از ما حضوری درس خسته که گی
ده شایره مو مخیه ده بونه وکره ده خب پروگرامونه چه تاسی ورکی کار کوا یا یوتیوب چنل ده مو چی کما محتوی برا 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 والا ده دی محتوی موضوع چه و پا کم مسائلو تاسو دیر تمرکز کوا یعنی اساسی فعالیتونه پا کم برخه کیوا
په یو لومړی یوټیوب چینل کې خو چوز ما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران کړه من مور ټول ول دی ما غوړون دي کول دی غو شیر به می ویلو ورسله غي څومره چې واخ وا تلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه شعر ویل او سمه چې د خلکو خو خیدل نه دل چې سم شعرونه خو خیدل هم درس ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډیره شو تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګل ډورانده و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چالب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یعنې ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانان یعنې دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمې کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نه ته به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده، خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې ولا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو، موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور د ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښوده راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما زموږ په خپرونه کې وخت راکړ.
ده آزادی ملما
دے نسکو روم دے تشوام خودن پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ماں زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود پیالے نسکور دے تشوما خود پیالے نسکور دے تشوما خود نصیبہ بدل دے قبل وما خود نصیبہ بدل دے قبل وما خود پیالے نسکور دے تشوما خود پیالے نسکور دے تشوما خود کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود تندیا مت وم دے لگو ما خود پیالے 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 نسکور وم تشو خود پیالے نسکور وم تشو خود تشو 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 خود تشو 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 خود تشو 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 خود تشو 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 خود 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 خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود تندیا مات وم دے لگو ما خود رات زما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رہو میں خود نہ رہو Hiram, 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 Yale naskora umde tashwama khude na